Radio.
Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. نن یک شنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې شپږمه، د اکتوبر 28مه. پیل خبرونه کوو. حکومت وی د کندهار خلکو د ولس جرګې په ټاکنو کې د ګډون د لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي چې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې په ټاکنو کې د خلکو ګډون بې ساری و او دا بهیر منظم او په امنیت کې ترسره سو.
د افغانستان خلکو یو بار بیا د قانون د حاکمیت ټینګولو، د ډیموکراسۍ او ولسواکۍ ټینګولو لپاره خپل تعهد څرګند کړ.
لنیش او معروف ولسوالی پرته په نور کندهار کې پرون د ولسی جرګې انتخابات وسول. په کندهار کې نه ورځ مخکې په وسلوله حمله کې د هغه ولایت امنیه قومندان او د ملي امنیت رئیس وجل سول او والی ټپیسو. د دې کابل پریکړه وسو چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات یو اونۍ وځنډول سي. په دایکنډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلولو طالبانو درې تنه چې په ننواتې ورغلي وو برمته کړي دي. وسلولو طالبانو یوه اونۍ مخکې د دایکنډي د کجران ولسوالۍ شپږدېرش اوسېدونکي چې له کندهاره دایکنډي ته روان وو ارزګان ته نږدې له موټرو کښته کړل او ویې تښتول. د دایکنډي د ولایتي شورا غړي غیرت جواهري ازادي راډیو ته وویل چې وسلولو طالبانو پرون هغه درې کسان چې ننواتې ته ورغلي وو هم برمته کړي دي.
افغان حکومت تر اوسه د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د کجران ولسوالۍ هغه درې تنه چې له سپینګرو او مشرانو سره د خبرو لپاره ورغلي وو، له بده مرغه وسلوالو دغه کسان هم له موټر ښکته کړي او بیولي دي.
جواهری له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دایکنډي ولایت کې د ملي اردو یو کنډک ځای پر ځای کړي او د داسې پیښو مخنیوی وکړي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشف ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. اسمت الله ایرګاشف پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره کتلي او دواړه د سیمه ییز امنیت، اقتصادي ودې او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو ږغېدلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې ایرګاشف ویلي چې حکومت به یې په نږدې وخت کې یو هیات پاکستان ته واستوي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د څلورو هیوادونو د مشرانو غونډه پرون په استانبول کې وسوه. د غونډې هدف په سوریه کې د امنیتي او سیاسي وضعیت کتنه او د حل د لارو چارو موندل و. تفصیل وروسته. د پاکستان سترې محکمې پر ټلویزیونی چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرېدو بیا بندیز ولګاوه. د پاکستان د رسنیو د تنظیمي ادارې یوه چارواکي وویل قاضي القضات ثاقب نثار پرون یو حکم خپور کړی چې پر اساس یې پر ټولو ټلویزیونی چینلونو د هندوستان د هر ډول منځپانګې د خپرېدو مخه نیول کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې قاضي القضات دغه حکم ته توجه ورکړې. هغه دا چې د ده په خبره هندوستان د دغه هیواد د شمال په هغه سیمه کې چې نوی ډیلی یې پر مالکیت دعوه لري د اوبو بند جوړوي. د ده په خبره له دې سره پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو مخه نیول کیږي. د پاکستان قاضي القضات ویلي موږ ولې د هندوستان چینلونه بند نه کړو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی به د پنسلوانیا ایالت پیټسبرګ سیمې ته چې خونړۍ حمله پکې سوې سفر وکړي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې د یهودانو په یوه عبادت ځای کې یوه حمله کوونکي د کوچني د نوم ایښولو پر محفل حمله وکړه او یولس کسان یې ووژل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون خبرلانو ته وویل دوی به دغه ښار ته سفر وکړي خو نور جزئیات یې ور نه کړل. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه
The shooter is in custody and federal authorities
حمله کول کې په توقيف کې ده او فدرال چارواکي د ایالت او محلي پولیسو د همکاري او د څېړنو لپاره لیکدول شوې دي. د ډلایز وژنې دغه شریر عمل کاملا شیطانی او نمنون کې ده.
امریکایي چارواکو ویلي وسلول کس چې کله عبادت ځای ته داخلي دی نری وهلي ټول يهودان باید ووجل سي. په پیښه کې لږ تر لږه شپږ نور کسان چې څلور تنه پولیس دي ټپیان سي بي دي. حمله کوونکی چې شپږ څلوېښت کلن او نوم یې رابرت باورس یاد سوی وروسته په ټپي حالت کې ونیول سو. او په ګرجستان کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې درې نیم میلیونه وګړي درې ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل سوي دي. د راپورونو په حواله ګرجستان به ممکن د قفقاز لومړی هیواد وي چې یوه ښځه د جمهوري ریاست څوکۍ ته ټاکي. په ګرجستان کې د جمهوري ریاست لپاره 25 کسان کاندیدان دي چې شپږ شپېته کلنه سلومي زور ایبیشویلی هم پکې شامل ده. سلومي زور ایبیشویلی په فرانسې کې زیږیدلې او تر دې مخکې د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیره وه.
تاسو یې زادي رادیو ته واجیست. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره چمتووالی نیول شوی.
او اراده برای انتخابات رئیس جمهوری مطرح حکومت وجود داره. موضوعات تکنیکی را کمیسیون انتخابات باید تنظیم کنه.
په هلمند کې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې تر اعلان سوو رایو په زرګونو رایې اضافي ختلي. ولسی جرګه غواړي چې امنیتي چارواکي د وروستي امنیتي وضعیت په تړاو استجواب کړي.
ما مسئولین امنیتی را همچنان در رابطه با امنیت افغانستان و خاصتا چگونگی شهادت جنرالای افغانستان به خصوص جنرال عبدالرازق و عبدالجبار قهرمان ما شما دعوت دادیم.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د ترکیه، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. د ولسمشر مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویل چې تخنیکي چارې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې اړه لري. کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو مهال ویش برابر کړی دی. تفصیل د فرشتې جلال زید خبري.
د افغانستان حکومت وای د جمهوریت ریاست ټاکنی به په ټاکلي وخت سره سي. د جمهوریت ریاست مرستيال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت در روانو انتخاباتو لپاره د مالی سرچینو پیدا کولو او د امنیت ټینګولو مسولیت لري او دا مسولیت سرته رسولای سي.
چې
مربوط به حکومت افغانستان است، موضوع امنیت او هر څه چې حکومت پوری ارتباط لري د مالی سرچینو او امنیت برابرول دي. حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر سره کولو ته اراده لري. تخنیکی چارې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پوری ارتباط لري چې باید تنظیم کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست ټاکنې به د 1390 مریز هجری کال دوري میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د جمهوری ریاست د ټاکنو مهال ویش تیار کړی دی.
انتخابات ریاست جمهوری تقویم ازو آماده شوه.
د وی د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهال ویش مشتهر کړی او داسې غواړو چې په روانه اونۍ کې د سیاسي ګوندونو ناظرانو او د انتخاباتي شکایتونو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړو. هاشمی د جمهوری ریاست د انتخاباتو دقیق نیټه نه دا اعلان کړی. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست تیر ور انتخاباتي بهیر د درغلیو د ادعا او لامل له داسې بنبست سره مخامخ شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځګړی توپ تار شو او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې وروستیو انتخاباتو پر دې بهیر د افغانانو باور یو بیا راژوندی کړی دی. خو د ولسی جرګې پر انتخاباتو هم نیوکې کمی نه وې. په ډېرو سیمو کې درایو مرکزونه ناوخته پرانیستل شو. په ځینې مواردو کې د بایومتریک ماشینونو کار ستونزې درلودې. انتخاباتي مرکزونه تړلې پاتې سو او خلک د رای اچولو د مرکزونو په وړاندې ساتونه ساتونه انتظار ته اړ سو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویلي چې څه باندې 6000 شکایتونه ورته رسیدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د اکتوبر په 6مه او 28مه د انتخاباتو په ورځو 102 حمله وشوې او 28 ووژل شو. خدای شمیر خبری ایراجنسونو پر پټونو کې د شمیر 300 بلل سوی دی. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات تر درې کلن ځنډ وروسته تر سره شو. په افغانستان کې امنیتي او سیاسي وضعیت ته وکتل شي، د دې اټکل ګران دی چې د ملي وحدت حکومت به د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له کومو نویو ستونزو سره مخامخ وي.
په هلمند کې د اچول سو رایو تر اعلان یو اونۍ وروسته شاوخوا 1000 رایې اضافي ختلي. دا چې څنګه الیاس دای براتو وای،
په هلمند ولایت کې ټول ټال 350021
تنو رایې دقیق هغه ورځ چې د ولسی جرګې نومندانو ته د ستونزو او مشکلاتو سره سره درایې چونی بهیر پایته ورسېدی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل
2000 زمون خويندې او مندې شامل.
اما یو ونی ورسته د ټاکنو کمیسون د پخوانی 350021 رایو علاوه د 1000 نور رایو د زیاتېدو اعلان وکړ. دغه کار د هلمند یو شمیر وسیدونکو په خاص ډول مدني فعالینو غوسه را پرولې ده. د هلمند مدني ټولون د امجغي په مرکز کې راټولسو کسانو پر کمیسون او حکومت ژغ وکړ چې د پخوانی سوي تکلوب ترڅنګ د 1000 اضافه سو رایو په اړه راپورت سو اندیشنو ته کانې کوونکی جواب ووایي.
موږ په دې باندې خبر یو، موږ اطلاعات لرو، دقیق اطلاعات لرو چې د ټاکنو کمیسون پلان لري چې ځینې داسې خلک چې هغوی رایې نه دي وړي هغه ورننه باسي، او ځینې داسې خلک چې هغوی رایې وړي دي د ولس واقعي استازیتوب کوي هغه د دې پروسې څخه وباسي.
خلکو دونې تکلیف وویسته، زحمت یې وویسته، په داسې سختو شرایطو کې راووتله، مرمۍ پر اورېدلې، نو باید دوی رایې ته محترام وسي، او هیڅوک باید په دې رایه کې لاسوهنه ونه کړي. لکه نن چې موږ اورو چې مخکې 350000 او 80000 ته رسېدلې ده.
که څه هم په بایومیټریک سیستم کې پر کارول سو رایو باندې باور کېدای سي، خو پر پخوانیو رایو د اضافه سو 1000 نورو رایو په اړه اندېښنې وروسته تر هغه راپورته سولې چې له سترګو او توجه ځینو لویدلو کاندیدانو پکې زیاتې رایې ترلاسه کړې. د هلمند اوسیدونکو او مدني فعالین وایي د ځینو مشخصو کاندیدانو پر رایو د زیاتوالي په مسله کې چې ممکن تقلبي وي، یو شمېر لوړ پوړي ولایتي دولتي مسؤلین شریک دي. دوی که څه هم د چانو یاد نه کړ، خو خبرداری ورکړ که چیرې د 1000 اضافه سو رایو حساب ورنه کول سي په لاریونونو او ورانکارو فعالیتونو به لاس پورې کړي.
بیا هم اوس دغه چارواکي دي، د دې ولایت چارواکي دي، مستقیمن هغه کسان غواړي چې مقرر یې کې 600 یا 1000 رایې وړي، دا غوړایي ورلړي. دا هیڅ موږ ته د زغم نه ده که چیرې په دې کې هر څوک مداخله کوي، په کلکه محتوا لاړي، او دا نه پرېږدو چې دوی مداخله وکړي.
موږ هیڅکله هم بیا د خپل تر دغه حق نه تیریږو. موږ خپل مدني حرکتونه راپیلو تر هغه وخته پورې چې حق واکدار ته رسیږي.
چې زورواکي دي یا دیانمای دفتر دی رئیس سره لاس لري، دا چې زر زر ور تقسیم کې اته وکیلان چې دا هغه اته وکیلان دي، د خوښې وکیلان کامیاب دي، په دې کې د ولس اشتراک سره ګټه درلودل.
په هلمند کې د ټاکنو لپاره ټول ټال 15 مرکزونه ول چې د چارواکو په خبره د ګریشک دا وبازانو د سیمې د دوو مرکزونو پرته نور ټول پرانستول. په دې ولایت کې د ټاکنو د کمیسون د ساحوي دفتر مسؤل هاشم دورانی وای د رایو شمیر کې دایسي نور هم زیات سي. دورانی ازادي رادیو ته ول دوی در 50021 رایې نهایی نه دی بللي او هغه لومړنی شمیرې وي.
او خدای مکر دا چې فرض کړي چې په دې کې د ارقام اویا زور ته ورسېده، اتیا زور ته ورسېده، یو لک ته ورسېده، خو حساب ستا حساب دې ستا. موږ باید داسې موثق اسناد وړاندې کړو، داسې استدلال باید موږ وکړو چې هغه د خلکو ته قناعت ورته باندې ورکړو. داسې نه شي کېدلی چې هر څه به کمیسون وایي او هر څه چې د کمیسون زړو هغه به تطبیقېږي، هغه به کېږي. اصول ستا، مقررات ستا، او د شمارش لپاره معیارات لرو، د ارقامو د وړاندې کولو لپاره معیارات لرو. کوم څه تشویش خبر نه ده.
د رایو د زیاتوالي وروسته په هلمند کې د ټولو اچول سو رایو شمیر 80000 ته لوړ شو. دا چې نور به څومره لوړ او یا د رایو د قرنطین او باطل کېدو په صورت کې کمیږي معلومه نه ده. په هلمند کې د نامنو یو سکوت سیم په خاطر ټاکنې د ګریشک ولسوالۍ ترڅنګ په لشکرګا، ناوې او نادلي ولسوالیو کې سوي دي. ویل کېږي د ګرمسیر ولسوالۍ په هغه سیمو کې هم صندوقونه ښودل سوي ول چې د حکومت تر ولکې لاندې وي. موږ دلی استی د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه غلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د شنبې په ورځ د کندهار په انتخاباتو یې ولیکنه کړې. په لیکنه کې لیکوال د افغانستان په وروستیو انتخاباتو او په دې هیواد کې په امنیتي پیښو په ځانګړې توګه د کندهار د امنیې د قومندان جنرال عبدالرازق پر وژل کېدو تبصرې لیکلي. ورسپانه وی د کندهار د انتخاباتو پر ورځ تر ناوخته پورې د کومې لوی امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. لیکوال همدارنګه د رای ورکوونکو د مرکزو په وړاندې د خلکو اوږدو کتارونو ته اشاره کړې چې د ولسي جرګې 111 کاندیدانو ته تر 1100 زیاتو محلونو کې رای ورکړي. په لیکنه کې په عمومي توګه د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه ویل شوي چې له نامنیو سره ملو. لیکوال وایي په ټول افغانستان کې لس کاندیدان ووژل شول او د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې انتخابات مخکې له مخکې لغوه شوي وو. لیکوال همدارنګه په غزنی کې د انتخاباتو د ځنډیدو یادونه کړې او زیاتوي چې په کندهار کې بیا تیره اونۍ له دې کبله انتخابات ونه شول چې د دې ولایت سواکمن د امنیې پخوانی قمندان جنرال عبدالرازق په هغه برید کې چې مسؤلیت طالبانو ومانه ووژل شو. ورسپانه زیاتوي چې د جنرال رازق وژنې چې د طالبانو سرسخت مخالف ګڼل کېده په ټول افغانستان کې عکس العمل راپورته کړ. د لیکوال په وینا نوموړي ته خلک د ملي اتل په سترګه ګوري او هغه یې د کندهار د ثبات ستن بلله. واشنگټن پوسټ وایي په داسې حال کې چې د راتلونکي کال د اپریل د میاشتې لپاره د ولسمشرۍ انتخابات پلان شوي او افغان او امریکایي چارواکي له طالبانو سره د سولې هڅې کوي، د جنرال رازق دا ډول وژل کېدو په ډراماتیک توګه د افغان دولت کمزوري په ډاګه کړه او هم یې په راتلونکو انتخاباتو او هم د سولې په پروسه په بې باورۍ کې نوي عناصر ورسیات کړل. په واشنگټن کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان د برخې سیلونکو سکاټ ورډن واشنگټن پوسټ ته ویلي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ستونزو او تاوتریخوالي هغه خواشینونکې واټنم څرګند کړ چې د ډیموکراسۍ لاري د بدلون لپاره د عامو افغانانو د هیلو او د دولت د حق ناتوانۍ ترمنځ موجود دی چې د خلکو رایې په سمه توګه مدیریت نشوي کړی. ورسپانه د ورډن لخلې زیاتوي داسې ښکاري چې طالبان تر حکومت زیات د انتخاباتو لپاره چمتو. سٹارز ان سٹرایپس خبرونه بیا د هغه وازو پاړه لیکنه کړی چې د جنرال رازق له وژل کېدو وروسته افغانستان په ځنګړې توګه کندهار کې خبري شوې او ویل کېږي چې ګوندې پر جنرال رازق د بریټ تر شا د امریکا د پوز لاسو. سٹارز ان سٹرایپس زیاتوي سره له دې چې وسلوالو طالبانو د هغه بریټ مسولیت ومانه چې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس یې ووشل او د امریکا یو جنرال یې ټپي کړ. زینو کندهاریانو د خبرونه ته ویلي دوی ګمان کوي چې دا بریټ د امریکا د پوز لخوا پلان شوی وو. خبرونه د کندهار د ځایي امنیتي چارواکو لخلې وایي دا ډول وازی طالبان او ګوندی هیواد پاکستان د خلکو ترمنځ خبروي او زیاتوي چې د جنرال رازق وشل کېدو د افغانستان یو مهم او ستراتیژیک ولایت له امنیتي چیلنجونو سره مخ کړي. خبرونه وړاندې وایي افغان لوړپوړو چارواکو او د ناټو د قاتم لاتړ ماموریت سرچینو دا وازی کاملا بې بنسټ بللي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان باید ملا برادر افغان حکومت ته وسپاري. راپورونه وایي چې ملا برادر د پاکستان له یو زندان څخه په دې وروستیو کې خوشي شوی دی. واصل وسال او نور تفصیل.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره رښتینې همکاري وکړي نو د ملا عبدالغنی برادر په ګډون دی ټول هغه طالب مشران چې د پاکستان په زندانونو کې دي افغان حکومت ته وسپاري. د دغه کمیسیون رئیس مرک پتخوابی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هم باید په جدي ډول له پاکستان وغواړي چې ملا برادر دوی ته وسپاري.
افغان حکومت باید غوښتنه وکړي چې باید افغانستان حکومت ته تسلیم شي. افغان حکومت دا غوښتنه باید حتمی او ضروری وی چې غوښتنه یو کې افغان حکومت وسپاري. د موږ هر کله کوو موږ ورته امیدوار یو چې پاکستان په آینده کې د صلح لپاره قدمونه پورته کړي او دا کوم لار باندې روان دي او په لدینه پرهیز وکړي.
ښاغلی پتخوابی وایي پاکستان هیڅکله د افغان سولې په بهیر کې رښتینې همکاري نه ده کړې او د ډاډه نه ده چې پاکستان به ملا عبدالغنی برادر افغان حکومت ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټ پریس خبري اژانس ورځې مخکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د چارواکو په حواله ویلي چې ملا عبدالغنی برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشی شوی دی. د وسلوالو طالبانو یو معتبر سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر په یو کور کې نظربندو آزاد شوی او د خپلې کورنۍ غړو سره کتلی دی. که څه هم د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د ملا برادر د خوشی کېدو د موضوع په تړاو دوی په جریان کې نه دي خو په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته د ملا عبدالغنی برادر خوشی کېدل تایید کړي دي. ځینې راپورونه د هغه خوشی کېدل د امریکا له هغو هڅو سره تړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیا راژوندي کېدو په تړاو یې کوي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د لوړ پوړي قومندان ملا برادر سوابقو ته په کتو هیله شته چې د نوموړي خوشی کېدل به د سولې پروسې په برخه کې ګټور تمام شي. خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي که څه هم د ملا برادر خوشی کېدل یو ښه ګام ګڼي خو خبره افغان حکومت ته سپارل د ګټه پر ځای تاوان کوي.
کته افغان دولت سره یو ځای کابل سره سي نو دغه نفوس سره لا کومک نه کوي، چون چې خلک وایي چې په کابل کې ناست نو طالبان به په ده په څه باندې باور کولی شي، یعنې د رول به څه وي. زه فکر کوم چې دی د پاکستان او د افغانستان څخه د باندې د طالبانو په خوا کې د سولې سره فکر کوم چې اندازې ډېر کومک کولی شي.
ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې ښایي ملا برادر د افغانستان پر ځای یو بل هیواد ته ولېږدول شي. ملا برادر چې د طالبانو د ډلې یو له بنسټي ښودونکو څخه بلل کېږي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو مسول وو او په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ولسی جرګه وایي چې امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت په تړاو استجوابوي. د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسون وایي چې باید په افغانستان کې د ځنځيري وژنو لړۍ ختمه شي. خان محمد سیند راپور راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د افغان امنیتي او سیاسي چارواکو زنجیري وژنې په ځانګړي ډول د جنرال عبدالرازق ترور د اندېښنې وړ ګڼي او د یاد موضوع د روښانه کېدو غوښتنه کوي. ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کندهار د پخواني امنیت قومندان ستر جنرال عبدالرازق او ولسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندونو سره په یاده برخه کې د امنیتي مسؤلینو د څرګندونو غوښتونکی شو.
روزی دوشنبه در جریان هفته ما مسئول
به وویل در روان اونۍ د دوشنبه په ورځ مونږ امنیتی مسئولین د امنیتی وضعیت او ځانګړي ډول د جنرال عبدالرازق او عبدالجبار قهرمان د شهادت په تړه رابلیل په هغه ورځ به مونږ د یادو پیښو جریان له دوی نه وپوښتو.
خب پرسان کړم
خاغلی ابراهیمی جنرال عبدالرازق یو ولسی اتل یاد کړه او ویل چې د لپولی اخوا په یوه جوړه شوې تاوتیا کې وبجل شو. دا سرګندونه وروسته له هغې وشوه چې یو شمیر وکیلانو د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د یادو دوو افغان جنرالانو د وژل کېدو په تړاو اندېښنې وښودې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون هم د جنرال عبدالرازق او عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو خپل راپور مجلس ته وړاندې کړی او د انتخاباتو په درشل کې د کندهار د امنیت قومندان وژل کېدل یوه جدي موضوع وګڼله. د یاد کمیسیون رئیس محمد اقبال صافی د حکومت په خاموشۍ او د زنځيري وژنو تر شا د پټو سیرو د نه افشا کولو په اړه انتقاد وکړ او ویل چې دا د تیر په دوام د افغان جنرالانو زنځيري وژنې دي. خاغلی صافی د یادو وژنو اصلي لامل پاکستان یاد کړ او ویل چې دغه ډول ټولې وژنې په هغه هیواد کې طرح کیږي. د له حکومت وغوښتل تر هغې چې د دغو وژنو تر شا پټې څیرې افشا نه شي له پاکستان سره د ډیپلوماتیکې اړیکې وځنډوي او د زنځيري وژنو په تړاو د خپل شکایت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وسپاري. د ولسی جرګې لپاره کاندید عبدالجبار قهرمان تیره چهارشنبه په هلمند او د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرازق تیره پنجشنبه په کندهار ولایت کې ووژل شو. له دغو پیښو څو ورځې وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي په کندهار کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د جنرال رازق وژونکي د پولې اخوا دستور اخیستی و او په دې تړاو 15 کسان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ملي یووالي حکومت چارواکي د جنرال عبدالرازق د وژنې د قضیې په تړاو غلي نه دي ناست او په دې برخه کې جدي دي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ولسمشر او اجرائیه رئیس کندهار ولایت ته لاړل او د ملي امنیت رئیس هم څو ورځې په کندهار کې و. موضوع یې څېړلې او ولسمشر په مستقیم ډول له پاکستانه وغوښتل چې د دغې وژنې عاملین افغان دولت ته وسپاري تر څو تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. دا موږ ته یوه ډېره مهمه مسأله ده. د کندهار ولایت د پخوانی امنیت قومندان تر وژل کېدو څو ورځې وروسته افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس په کندهار ولایت کې د جنرال عبدالرازق مزار ته لاړل او له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په تیره کې د زنځيري وژنو د قضیو د نه تعقیب په تړاو په انتقاد سره وایي چې که چیرې دغه موضوع په جدي توګه تعقیب نشي ممکن دا لړۍ دوام پیدا کړي او یو شمیر نور شخصیتونه هم د هیواد د دښمنانو لخوا ترور شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه فرانسې جرمنی او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. دوی پرون په استنبول کې غونډه کړې ده. نور جزئیات له فرشتې جلال زین اوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د غونډې ګډونوالو ته وویل د نړۍ سترګې نن موږ ته راوړي. زه هیله لرم چې صادقانه عمل به وکړو او داسې تفاهم ته به ورسېږو چې مثبتې پایلې ولري او هغه توقع چې له موږ څخه موجوده ده ناکامه نه کړو. په ادلب کې تیره میاشت اور باندې اعلان شو. دا په سوریه کې وروستۍ سیمه ده چې د بشار الاسد د حکومت ضد ملیشه پکې واکمن دي. داسې ویره وه چې که اور بند اعلان او تمدید نشي په ادلب کې د سوریه د حکومت پوځي عملیات به پیل شي او میلیونونه نور وګړي به بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون له اردوغان سره په خبري غونډه کې وویل که چیرې رادیکال یا سختدریځې ډلې په ادلب کې د اوربند د ټینګ پاتې کېدو مخنیوی وکړي او له ادلب څخه وسلوال حرکتونه وکړي، روسیه دا حق ځانته ورکوي چې د تروریستانو د دې پناه ځای د له منځه وړلو لپاره د سوریې د حکومت د سخت عمل ملاتړ وکړي. له بله پلوه د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیماتیس پرون په بحرین کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز په کنفرانس کې د سوریه د وضعیت په اړه وویل چې له اویا هیوادونو جوړ ائتلاف به په سوریه کې د داعش د ریښو ایستلو دوام ورکړي او ډیپلوماتانو ته به ځای پیدا کړي چې په سوریه کې د پایدارې سولې هڅې وکړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په سوریه کې بشار الاسد یوازې د روسیې او ایران د ملاتړ له برکته په واک کې پاتې دی.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلوالو طالبانو ته کلک ځواب ورکړی. په دایکنډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو درې تنه نور کسان هم برمته کړي دي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلوالو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. د ترکیه، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د پاکستان سترې محکمې پر ټلویزیوني چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرولو بیا بندیز ولګاوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دوی به د پنسلوانیا ایالت پیټسبرګ سیمې ته چې خونړۍ حمله پکې سوې سفر وکړي او په ګرجستان کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي.
دا ژوند رنگونه
نمی نجیب الله دکاندار
چرت دکانداری کوي
لوګر کې
د کابل دکاندارانو چې پوښتې چې څنګه د کاروبار دی وای خوان دی نشته کنه نو څنګه د لوګر کې دکانداری مشتریان ډیر دي که کم دي؟
بس خده گزاره کې د خپل اخلاق دی پرخ دکې چې اخلاق صحیح کنه دکانداری هم صحیح سره بس گزاره کې روان د ټک ټکستا
اوس که یو څوک راشي همداسې یو شی بیا کړي کنه چنیم پی وایي بیا یوه نخلي غوسه خو به دې نه ورته راځي؟
نه نه غوسه اوس ادر سوي سره بس مخکې به دغسې اول دوکانداري کوله هغسې بیا به کړي موږ ته به خار هغوی اوس سره ولادي بس راشي بس موږ هم کیسه کې نه هغه رسې نه موږ پوهېږو ځای اخلي هغه ته بیا سم مناسب بیا وایي څوک څه نه اخلي هغه ته لږ جګ قیمت کړو ځای خلاص هم نه اخلي ما ضرور کوي.
څنګه پوهېږي چې دا یې اخلي که یې نه اخلي؟
والله سر دې تو ګری دا مشتری دا سر راکا چې دکان ته پیږي پیسې ولدا اخستو ولدا خبرې ته وګری دا
نه هین ان تار واپو هم کنه
دا شه دا ودا
مخکې دې چې قرض نه ورکوي چاته کنه او دا ځینې مشتریان دا سیمې قرض ور سره ونه کې بیان درته راځي
وله دغه څه قرض سره ونه کې بیا مشتری خرابېږي نه اسوک شنهته دې سره خاص کو سفیزونه دا بیرته راوړي سوک نه پیزونه دې سره قرض نه کو نه راځي بیا
څومره قرض په خلکو سپاتې ده؟
والا دما خو مر خر نه ده شوخه ته نظر په داسي خرص ډیر نه دور کړه
تم لره چر ترا وې وډی کنه
والا ان شاء الله تم ته لرو کې نه راوړي خو دا مر باندې کرانه نو خای دې دنیا ګټه ده نو
څه شي خرڅوي رښتیا دا مهیر شو چې لمړی می پختلې وای
والا نو دا هر شي سره سنسای منجاره سامان او خولي واسکټ صدر
د سنگار شاندې نو
سنگار شاندې وو
بیا به مشتریان خزینه وې ډیری کنه
والا هو اکثر خزینه یې نو
او هغه خو پاسان یو شی نه اخلي کنه چنی ډيري وهي ارزان غوړي
او چنی ډيري وي دغه سره اختیار خبر دي سيد ته سراسي بس دا شی نه غوړند شرکت کا او دا لګ ارزان نه راکد قیمت دي ګران دي ته سره جنجال کوم سره تیم کوم ساسي دي سره دا ورځ بیګه کیږي سر
هغه پیسې چې دا ورځ ګټي دکاندارای کې ژوند پر روان دي خوشاله ور سره
او شکر الحمدلله ژوند پر روان دي گزاره کیږي بس ادي فريدي مزرينه کده چیرته بیلچاوی هو دوه درې سر پیدا کی دغلته اسانه پیدا کو درې سر څلور سر درې پنځه سر کله کله مشتریان ډیر زر پیدا سی پیدا کی الحمدلله.
دا وه د ژوند رنګونه او د ازادي راډیو اوله نیم ساعته خبری مجله. په دې خبری مجله کې مو د سر راپور دا و چې د افغانستان حکومت وایي د جمهوري ریاست